أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا الجمال والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
ده آيات كريمة ده سورة أنفال يو سلوشتم آيات دي أو دلسم سفارة لمرني آيات دي. فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله دا غنیمت دا مال حکم بیانوی دا چی پا اسلام کی لمرنی غزا دا بدر غزا و او دا بدر پا غزا کی مسلمانان و شکارا کامیابی ترلاسه کرا او کفار و سرا دا لوی قوت او دا لوی لشکر سرا شکارا ما تا او خوڑل او پا دا غزا کی مسلمانان تا دیر مالون پلاس ورغلل. اللہ عز و جل دا مالو حکم بیان کی دا غنیمت مال دے تو ویل کیشی چھ دا مسلمانانو او دا کفارو دا جنگ پر محال مسلمانان فزور بانی دا کفارو سخت سم مال ترلاس کی دے تا دا غنیمت مال ویل کیشی دا جنگ او دا غزا پا میدان کی چھ کم مال فزور دا کفارو سخونی ورسو دے تا دا غنیمت مال ویل کیشی او کم مال چھ دا صلح دا لاری سخت د کفارو د مسلمانانو تر مابین کمروغ جوړه راځي یا د یو مصلحت پر بنیاد باندې در څه وخت پورې اوربند راځي او یا جزیه او ججا د کفارو څخه مسلمانانو ټول کې یا خراج ټول کې دې ته مال پی ویل کېږي. الله عز و جل په دې آیات کې د غنیمت د مال حکم بیانوي چې د غنیمت مال چې مجاهدینو د کفارو څخه ونیوي باید څه سي څنګه وویشل. الله عز و جل په دې آیات کریمه کې حکم داسې بیان کړی دی چې ټول مال دا د پنځه حصے هر څه مال د غنیمت چې مسلمانانو د کفارو څخه ونیوي پنځه حصے دي. څلور حصے دي د مجاهدینو ترمنځ په مناسب اندازه وویشل سي او هغه یوه حصہ دي بیا پنځه حصے دي. یوه حصہ دي پیغمبر علیه السلام ته ورکول سي او یو حصہ دی قریبانو ته د پیغمبر علیه السلام ورکول شي او یو حصہ دی یتیمانو ته ورکول شي یو حصہ دی مسکینانو ته ورکول شي یو حصہ دی مسافرو ته ورکول شي. یعنی دا چې ټول د غنیمت مال چې ونیول شو پیغمبر علیه السلام ته الله هدایت کی چې ټول مال به پنځه حصے کې څلور حصے به د مجاهدینو ترمنځ وویشي دا یو حصہ به بیا پنځه حصے کې خمس الخمس یعنی د ټول مال د پنځمې برخه به پیغمبر علیه السلام تواخله او د پنځمې حصے پاتې څلور برخه به یوه حصہ خپلو قریبانو ته ورکړي دوهمه حصہ به یتیمانو ته ورکړي درېمه حصہ به مسکینانو ته ورکړي څلورمه حصہ به مسافرو ته ورکړي. د نبی علیه السلام د حصے سره مو پنځه حصے کېږي دا د یوه حصہ پر پنځه حصو سره ده. دا تقسیم د علیه السلام په زمانه کې وو چ رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندۍ وو نو د ته مبارک په اوا زمانه کې د غنیمت مال پر دغه ترتیب باندې ویشل کېدی. البته دا خبره ښکاره ده چې پنځمه حصہ مال چې په د ټول مال څخه جلا شو په دې پنځمه حصہ کې په یوه حصہ بیا خاص د پیغمبر علیه السلام هغه څلور حصے به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپل رائے او فکر مطابق ویشلې. په هغه زمانہ کې چې به کم ضرورت دی مثلا که به رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریبانو ضرورت داسې نه و نو د نبی علیه السلام به د اعمال زیات کو مسکینانو ته ورکاوه، که به مسافر نه و یتیمانو ته به یې ورکاوه، که به یتیمان زیات و یتیمانو ته یې ورکاوه. داسې نه و چې دغه یوه حصه چې پنځه حصې سوه دا څلور حصې به نو هر یوه ته پوره پوره ورکول، بلکې نبی علیه السلام به د ضرورت نیولو په اندازه چې څومره به ضرورت و په هغه اندازه به یې مال بشي. یوه ورځ دا غنیمت په مال کې سمریان نیول سوي وه، خادمان نیول سوي وه. بی بی فاطمه رضی الله عنها چې د نبی علیه السلام لور وه، و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړي چې یا رسول الله زه ډېره ستړی یم او اوبه د ډېره لرې ځای څخه راوړم او زما په بدن کې د هغه رسۍ آثار او علامې معلومېږي چې د اوبو د زحمت په وجه معلوم شوي دي. ته یو خادم ما ته راکړه چې په غزا کې نیول شوی دي، زه به د دې ستړیا څخه څه خلاص سم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل چې تر تا ډېر احتیاجمن اصحاب صفه دي، نور مساکین دي، د هغو ضرورتونه ډېر دي. که څه هم یوه حصه د نبی علیه السلام د قریبانو لپاره الله خاصه کړې وه، او بی بی فاطمه رضی الله عنها دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لور وه، په قریبانو کې تر ټولو نږدې قریبه وه، مګر نبی علیه السلام وکتل ضرورت په بل ځای کې زیات و، نو ځکه د خپلې لور غوښتنه ونه منل او خپلې لور ته قناعت و تسلي ورکړل، او هغه نور مسکینان چې د هغو ضرورت زیات و د غنیمت مال یې دغه نور حصې په هغه ځای کې ولګولې. حاصل و خلاصه ده چې څلور حصې خو د مجاهدینو وې، دا یوه حصه بیا پنځه حصې کېدل یوه د پیغمبر علیه السلام، او هغه څلور حصې چې وې هغه یوه د نبی علیه السلام د قریبانو وه، یوه د یتیمانو وه، یوه د مسکینانو وه، یوه د مسافرو وه. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات شو بیا خو نو د پیغمبر علیه السلام قصه نس وفات، د پیغمبر علیه السلام تر وفات وروسته چې صحابه و تابعینو تبع تابعینو حتی تر ننه چې کوم مجاهدینو د کفارو سره غزاوې کړې دي، نو په دې اړه باندې د علماو فیصله داسې ده چې د غنیمت مال دا به پنځه حصې کېږي. څلور حصې خو به مجاهدینو ته ورکول کېږي، دا یوه حصه به د نبی علیه السلام قریبان اولادا کمسکینان و، د نبی علیه السلام اولادا کمسکینان و دې ته به ورکول کېږي، عامو مسکینانو ته به ورکول کېږي، یتیمانو ته به ورکول کېږي، مسافرینو ته به ورکول کېږي. د نبی علیه السلام په اولاده کې چې کوم اغنیا دي هغو ته نه ورکول کېږي. د جمهور علماو قول هم داسې دی، د نبی علیه السلام حساب خو نشته، نبی علیه السلام د دنیا څخه رحلت وکړي، بلکې ټول د غنیمت مال که اوس ونیول شي پنځه حصې به شي، څلور حصې به مجاهدینو ته ولا ورکول شي، یوه حصه چې ده هغه به یتیمانو مسکینانو مسافرو او د نبی علیه السلام اولاده کې چې څوک مسکینانو فقیرانو هغو ته به ورکول شي. دا قانون دی، دغه د غنیمت مال الله عز وجل په دغه آیات کریمه کې پر دغه ترتیب باندې بیان کړی دی. راځو د آیات ترجمه. الله عز وجل فرمایي وعلموا تصبوسی انما بشک غنیمتم من شیء، چې تاسو په غنیمت لا سراوړ یو شی، په غنیمت حاصل کی یو شی د کافرانو څخه، فان فس بشک لله خاص الله لره قومه پنځمه حصہ د دې شیدا، وللرسول او رسول لرد الله، الله او د الله رسول ته پنځمه حصہ ده، رسول ته چې کومه حصہ وسپارل شي غوا الله ته وسپارل شي، یعنی د الله او د رسول پنځمه حصہ ده. هغه په داسې ډول باندې چې ټول د غنیمت مال پر پنځو حصو وویشل شي، دا یو حصہ بیا پنځمه حصہ شي، یعنی د ټول مال پنځه ویشتمه حصہ د نبی علیه السلام وو. ولذي القربى او قربان لردا تنزم حصدا، واليتامى او يتيمان لردا، والمساكين او مسكينان لردا، وابن السبيل او مسافران لردا. الله ورسول قربان يتيمان مسكينان مسافر دا تنزم حصص دي، يعني دا يوه حساب تنزم حصص دي او پرتاغ تنزو تقسيم باندې به وهر مستحق دا ورکی، دا خد الله في سلا ده دا فیصله دا چا لپاره ده؟ دا د مؤمنانو لپاره ده. الله دې مؤمنانو ته دا څه فرمایي: ان کنتم آمنتم بالله. ان کنتم کچیر تاسو یاس آمنتم ایمان مراوړی وی بالله پر الله جل جلاله باندې. که څوک ایمان نه لري دا غو لپاره دا فیصله نه ده. دا د هغه چا لپاره دا فیصله ده چې هغه پر الله باندې ایمان لري او ما پر هغه شی باندې یا پر هغه مدد او نصرت باندې ایمان لري. انزلنا چې موږ نازل کی علی عبدنا پر بنده خپل باندې یوم الفرقان پر رز د بیلتانه. د بیلتانه ورځ د بیلتانه ورځ کومه ورځ وه؟ د بیلتانه ورځ د بدر د غزا ورځ وه. د بدر غزا دا په اسلام کې لومړنۍ غزا وه. مسلمانان په قدر سو در لس کسان وه، کفار زر کسان وه. د مسلمانانو سره سلاوي ډېرې لږ وې، د کفارو سره سلاوي بېخي زیاتې وې. د دغه کوچنۍ ډلې مسلمانانو جنګ چې د دې لوی فوج سره د کفارو وسو، الله جل جلاله ښکاره نصرت مسلمانانو ته ورکړي. نو دې ورځې ته یوم الفرقان ویل کېږي، یعنې د بیلتانه ورځ. حق او باطل په دې ورځ سره معلوم شو چې څه حق دی څه باطل دی. او دې ورځ ته یوم الفرقان ویل کېږي، دا هغه لومړنۍ ورځ د مسلمانانو د کامیابۍ وه. د دغه ورځې څخه د مسلمانانو ښکاره کامیابي او لوړ همت لوړ مورال دا شروع. الله جل جلاله فرمایي: وای دا د غنیمت د مال حکم دی، دا د چا لپاره؟ د مؤمنانو لپاره. دا هغه چا لپاره چې پر الله ایمان لري او پر هغه نصرت باندې ایمان لري چې الله جل جلاله د بدر په ورځ باندې مسلمانانو ته ورکړي. هغه نصرت څو زر ملائکه الله را شوق کړي، درې زر ملائکه الله جل جلاله د اسمانو سره شوق کړي، او د مسلمانانو ډلې ته کامیابی ورکړي. څوک چې پر الله ایمان لري، څوک چې پر دغه نصرت باندې ایمان لري، دا حکم د هغه چا لپاره دی. دا هغه چا لپاره نه دی چې هغه ایمان نه لري، یا زړه د خیرو پیرو ډک، زړه یې د منافقت ډک وي. هغه لیرې کسان دي، هغو ته د الله دا مبارک حکم نه بیانیږي، دا مبارکو پاکو مؤمنانو ته دا حکم بیانیږي. الله جل جلاله فرمایي: وای دا حکم زده کړي. ان کنتم آمنتم بالله، که چیرې تاسو یاس ایمان لري، ایمان مراوړي پر الله باندې، وما پر هغه مدد او نصرت مو ایمان دا وړي. انزلنا چې موږ نازل کړی دی علی عبدنا پر بنده خپل باندې یوم الفرقان پر رز د بیلتانه. بیلتانه بیلتانه د چا؟ بیلتون د حق د باطل څخه. یوم التقى الجمعان، یوم هغه ورځ ده دا یوم الفرقان. التقى چې سره یو ځای شو، الجمعان دوې ډلې، یوه ډله د مسلمانانو وه، یوه ډله د کافرانو وه. دا دوې ډلې سره یو ځای شوې او په دا ورځ باندې د مسلمانانو ډلې کامیابي ترلاسه کړل، حق او باطل سره ښکاره شول. په دې ورځ باندې چې الله کوم نصرت راواستوي، پر دغه نصرت چې څوک ایمان لري دا حکم هغه ته وایي. او که شاته دا فکر پیدا یي چې دا کوچنۍ ډلې نو څنګه پر دې لویې ډلې باندې کامیابي ترلاسه کړل، الله جل جلاله په جواب کې فرمایي چې دا د الله فیصله ده، دا د الله کار دی. الله پر هر شی باندې قادر دی، الله ته هیڅ شی ګران نه دی. والله الله جل جلاله على كل شيء، پر هر شی باندې قدیر ذات قادر دی. مسلمانانو ته دا حکم بیان دی. دا خبره بیا تکرارو چې دا حکم د غنیمت د مال ویش الله بیان کی، صحابه ته بیان کی. دا حکم چې صحابه ته بیان شو، هغه حکم اوس موږ او تاسو لپاره هم دی، فقط لږ تغیر لري. هغه لږ تغیر ادا دی که اوس د غنیمت مال ونیول شي، څلور حصې د مجاهدینو دی، یوه حصه به پنځه حصې کېږي. دغه پاته پنځمه حصه به د یتیمانو، مسکینانو او مسافرو لپاره وي، او د نبی علیه السلام په اولاده کې چې څوک مسکینان دي دغه لپاره دی. پنځه حصې نه کېږي، بلکې دا پنځمه حصه یې بېلېږي، دا څلورو ډلو ته ورکول کېږي. د پیغمبر علیه السلام حصه چې نبی علیه السلام وفات شوی، دغه حصه خو اوس دومره لږ قدر تغیر راغلی دی. اوس هم هغه حکم فقط په دغه آیت کریمه کې نبی علیه السلام او صحابه ته الله ته د بدر د ورځې یادونه کړې ده. الله جل جلاله دا ورځ سر روښانه کړي، دا د غزا ورځ چې دا یو ډېره مهمه غزا وه. د دې ورځې څخه د مسلمانانو کامیابي شروع شول. دا ورځ الله جل جلاله سر روښانه کړي. صحابه ته فرمایي: و اے صحابه، تاسو دا ورځ در یاد کړي، دا یوم الفرقان در یاد کړي، دغه د بدر د غزا ورځ در یاد کړي، تاسو ته په یاد دي چې کله تاسو پر دې طرف باندې واست مدینې منورې ته نږدې طرف باندې واست او کافران د مدینې منورې څخه پر لرې طرف باندې وه، یعنی مدینه منوره چې په کوم ځای کې واقع ده تاسو د مدینې لوري ته نږدې واست، په مابینځ کې مو د جنګ میدان و، دشت و، و هاغه طرف ته مو بیا مشرکان و، د مکې کافران و، او هغه قافله چې د هغه په وجه باندې جنګ جوړ شوی و هغه درې کیلومتره لیرې د دریا پر څنډه باندې روانه وه، د کفارو سره نږدې وه، زړه یې ډاډه و، زړه یې ښه و چې موږ ته د مسلمانانو لاس نور نشي رارسېدلی، ځکه زموږ کفري لشکر رارسېدلی دی. دا ورځ ستاسو یاد ای اصحابو، ستاسو دا ورځ یاد ده چې تاسو څومره لږ واست، مدینې منورې ته په نږدې اړخ کې تاسو ولاړ واست، د مدینې منورې څخه په لرې اړخ کې کافران ولاړ وه، د دې ځمکه شک لکه وه، ستاسو ځمکه ښه شګلنه وه، قافله ستاسو د لاسه وتلې وه، قافله دې طرف ته نږدې د دریا پر څنډه باندې روانه وه، دوی په خپل قدرت و قابو کې راویستلې وه، او تاسو ډېر لږ واست، ستاسو ځمکه هم شګلنه وه، خلک پر غزارېدل، تاسو ته الله څنګه نصرت درکړي؟ ستاسو په یاد دي اے اصحابو، دا تیشه د خدای ده، الله دا غزا را منځته کړه، که چیرې تاسو په خپل اختیار کې واست، که چیرې الله ناببره دا غزا نه وای پیښه کړې او تاسو په خپلو فکرو دا کار کولی، ډېره لرې خبره به وایي تاسو به دا غزا نه وای کړې، ځکه که چیرې تاسو د کفارو سره د غزا او د جنګ کولو وعدې کولی نو تاسو به په خپلو منځو کې هم اختلاف سره کولی چې موږ څونه لږ یو، کافران څونه ډېر دي، یا موږ جنګ نه کوو، نه به تاسو جنګ ته حاضرېدلی، نه به کافران جنګ ته حاضرېدلی، تاسو به په دې وجه جنګ ته نه حاضرېدلی چې تاسو په خپلو منځو کې سره ویلی چې موږ خو بیخي لږ یو سره او کافران ډېر دي، موږ په دې لږ جماعت سره د کافرانو د لوی لشکر سره چیرې جنګ کولی شو؟ او کافران به په دې وجه باندې جنګ ته نه حاضرېدلی چې الله جل جلاله به د دوی په زړو کې ویره، رعب و هیبت ور اچولی وای، تاسو به کلک بېرېدلی، نه بس وای راتلی. اگر الله داسې کار وکړي، تاسو چې امر وکړي چې ورڅه قافله ونیسي، تاسو چې راووتاست ناببره یې یو لوی جنګ درته پېښ کړي، او په هغه چا چې کامیابي تاسو ته درکړل، ستاسو مورال، ستاسو نوم و نشانو بیرغ یې رالوړ، دا د الله فیصله ده، ناببره یې جنګ درته پېښ کړي او ناببره یې تاسو ته کامیابي درکړه، نابرابره د کفارو لشکر تباہ و برباد کی. الله جل جلاله په دې آیت کریمه کې دا خبره روښانه کی، و اي اصحابو یاد کی اذ ها غوا انتم تتاسو بالعدوه الدنيا، پر هغه نشتې طرف باندې و مدینه منوره ته واس، بالعدوه الدنيا پر غاړه د تن دی واس، چې نشتې د دنیا نشتې دنیا ته، ځکه دنیا ویل کیږي چې د آخرت په پرتلا و انسانانو ته نږدې ده، دلته مراد ځینې هغه نږدې طرف و مدینې ته مراد دی، اذ هغه وخت انتم چې تاسو واس بالعدوه الدنیا پر غاړه د تندې هغه سکنده چې نږدې ده مدینې ته، و هم دی چې و دا کافران بالعدوه القصوى پر هغه غاړه باندې د تندې و چې هغه لیرې د مدینې منورې څخه ده، والرقب هغه قافله چې وه اسفل کښته وه منکم استاذ څخه، د دریا پر څنډه باندې په درې کیلومترۍ کې قافله روانه وه مکې ته تلل، په داسې ډول باندې جنګ پیښ شو او دا جنګ الله پیښ کړي، الله تاسو ته نصرت درکړي، الله یې دا خبره ښه روښانه کړي، ولو تواعدتم که چېرې تاسو یو د بل وعدې سره کولی، ستاسو د کفارو تر مابین خبرې روانې وای چې راسي سره معلومه یې کړو راسي جنګ شروع کړو، نو دا جنگ بنا وای پیش سوی لخ تلختم خاماخا و تاسو مخالف سوی وای فی المعاد پا وعده کی، تاسو با پجه واجه جنگ تا نحاضر دلی چه زانونا با کمزور در سمال ندل، دی با پجه واجه با جنگ تا نحاضر دلی چه دی بزرو چی بس تاسو وی روائی، دا جنگ با بیخیل پیش دلی دا دا مسلمانان و کامیابی با نشکار که دلی، ولیکن دون خبر دا لی دا پار دا دی یقضی اللہ چی پرکی اللہ پاک امرن هغه کار کړی چې کان چې دی مفعولا کې دم کې دی، مګر د دې لپاره چې الله هغه کار چې الله په اراده کې لږ باید وشي او هغه کار کړی چې الله دا جنگ کې اسکی نه به بارای کې اسکی، دا حالت دا چې جوړ کړی چې تاسو دې جنگ ته سر اړ شواس لی دا پار دا دے یا حلک چه حلاک سمن حقا چو حلک چه حلاکی جو عن بینت رست تر قائم دو دا دلیل ویحیا او جواندیس من هغه څوک حیت جواندی کیشی عن بینت فشکار حجت او دلیل سره تا دیل پارا چیلا که دون که کس حلاک شی تر دلیل ورسته او حقا توک چی جوان کی آغا جواندی شی تر دلیل ورسته دا دی مقصد دا دی دا دی حلاکات سخه کپر مراد دی دا جوان دا سخه اسلام مراد دی دا دیل پارا چی چا تا اللہ دا اسلام اراده کری وی آغا پا اسلام مشرف شی چاکه چې الله د کفر اراده کړی هغه کافر سي مرتد سي یعنی دا غزا چې وسوه د مسلمانانو قوت ښکاره شو د مسلمانانو مورال قوي ښکاره شو او په دې غزا کې حق ښکاره شو باطل ښکاره شو دلائل قائم شو چې اسلام حق دی کفر باطل دی د اسلام پر حق واجب باندې هم ښکاره دلائل معلوم شول کور د خلکو ولیدل چې ملائک راغلي د اسلام سره ثبوت دی او کفر باطل دی کور د خلکو ولیدل چې ملائک راغلي کافران یې وټکول دا د کفر د باطل والی ښکاره دلیل دی اسلام حق دی دا خبره هم ښکاره شوه کفر باطل دی دا خبره هم ښکاره شوه حق ښکاره باطل ښکاره شوه اوس نو چې حق ښکاره دی باطل ښکاره دی د چا په زړه کې چې د ایمان نورانیت چلېدلې هغه الله ژوندی کړي د چا چې الله د زړه سترګې رنجې کړې ښکاره حق یې نه لیدي ښکاره باطل یې نه لیدي د دې د هلاکت وخت راغلی د الله هلاکي که حاصل دا چې دا غزا ځکه وسوه چې چا ته الله د هلاکېدو اراده کړې وه یعنې چا ته د کفر اراده کړې وه هغه پر کفر با پاتې شو حق ورته ښکاره شو بیا پر کفر پاتې شو چا ته چې الله د ژوندي کېدو اراده کړې وه هغو ته حق ښکاره شو حجت قائم شو دلیل پیدا شو مسلمانان خو ژوندي شو ژوندی هغه څوک دی چې مسلمان دی مړ هغه څوک دی چې کافر دی ځکه الله عز و جل فرمایي لیهلک چې الله هلاک کی من هغه څوک هلک چې هلاک وي په ازل کې عن بینت ورسته تر ښکاره کېدو د دلائلو ویحیا او الله ژوندی کی من هغه څوک حیا چې په ازل کې ژوندی و یعنی مسلمان و عن بینت تر ښکاره کېدو د دلیل ورسته و ان الله بشک الله جل جلاله خامخا سمیع ذات اوریدونکی دی عالم ذات علم لرونکی دی الله ذات اوریدونکی دی الله ذات علم لرونکی دی هلاک کسان کم کسان دی مانا کافران ژوندي کسان کم کسان دی یعنی مسلمانان پر دې دواړو د الله علم سره اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام ته یو بل خبره کی و ای پیغمبر علیه السلام کله چې دا غزا کېدل ښکاره خبره وه چې د کفارو لشکر ډېر وو د مسلمانانو د لږ وو الله جل جلاله ستاسو سره دوه نصرت وکړل یو نصرت یې دا وکړي چې ای پیغمبر علیه السلام دغه د کفارو لشکر تا په خوب کې ولیدل چې ډېر لږ وو دا لوی لشکر یې تا ته په خوب کې لږ ښکاره کړي د دې لپاره چې تاسو ورباندې دلاور شئ دا یو کار و پیغمبر علیه السلام ته په خوب کې وښودل شوه چې د کفارو لشکر ډېر لږ دی پیغمبر علیه السلام بیا په ویسه باندې و ټولو اصحابانو ته وویل چې الله ما ته په خوب کې د کفارو لشکر را وښودی د کفارو لشکر ډېر لږ دی تاسو په دلاوري باندې ورځی جنگ وسره وکړي جهاد وسره وکړي بیا د جنگ په ورځ باندې الله جل جلاله و صحابه او ته پسکارا باندې هم د دې لشکر لشکر کړ حتی یو صحابي و بل صحابي ته وویل چې زه فکر کوم چې د کفارو لشکر نیوي کسان دي ابل صحابي او سوریاز ما په ګمان سل معلومي د دې دالوی لشکر په ویسه او ښکارا باندې الله د مسلمانانو په سترګو کې را لږ د دې لپاره چې مسلمانانو ور باندې دلاور شي او همدا ډول الله جل جلاله د کفارو په سترګو کې هم د مسلمانانو لشکر لشکارا کوي د دې لپاره چې کافران هم دلاور شي دا چې نه چې د جنگ د وتشتي شي په دلاوري راشي او بیا د مسلمانانو په لاس باندې الله کلکه ماته ورکړي اوس که الله عز وجل د مسلمانانو لشکر د دې په سترګو کې غټ ښکاره کوي دوی خو د وخته څه بیرندو کېږي ښه سب روب او بیره فزغنه نزده نو فزغاست فزغاست با ده غزا میدان پریش دی و با تشتیش او الله غالی چه فده غزا کی دیتا سخت توانونه ورسی نو زکر ده مسلمانانو لشکر ایهون ده و پسر و کلر روش کارا الله عز و جل ایه دوه نکی و ایاد که ای پیغمبره ایز هاگ وقت یوری که هم الله یوری چشکارک ده که و تا تا هم دی الله الله ده تشکارک لن فی منامی که پخوف کستا قلیلا لج ای ده تشکارک لن ده دی دالوی پوش ای خشنی ده تشکارکی ولو ارا که هم کچیر الله تشکارکی وی و تاستا ولو ارا کچیر شکارکی وی الله که تا تا هم دی کثیرا دیر ای ده تشکارکی وی لفشلتم خاما خواب تاسو بیزرسی وی و لتنازعتم او خاما خواب تاسو اختلاف کری وی فی الامر پکار کی چا با ویلی چه غزا کهو چا با ویلی چه یعنی کهو ده دید شکر غش کی چه ارکل جمعش غشکر هم آغو نسی جا با جنگو کهو خاما خواب ده مسلمانانو او اصحابانو فرزونو بانی اثر بدلی وی دا سمر لوی لشکر دی دا سمر لوی قوت دی د دې سره غزا کول جهاد کول ګران کار دی مگر الله دې تاسو ته مستوږي لشکار کړل ولیکن دون خبر د الله الله جل جلاله وسلم تاسو سلامت وساتلس د مخالفت څخه د بیزړتوب څخه بلکې فضیلاوري مو غزا وکړل مخالفت مو ونه کی به اختلاف مو غزا وکړل ان بشک هو دغ الله عالم ذات علم لرون کی دی بذات الصدور بذات الصدور فخبر بانی د سینو فها خبر بانی چې په سینو کی دی بذات الصدور سمانا یعنی هغه خبرې چې په سینو کې پرتې دي روغو باندې الله شعلم دی تاسو کوزره کې څه می خبرې دي او وصول الله خبر او یاد که ای پیغمبر از هغه وخت یوریکموهم چه تاسو الله دی تشکارا کرلاز یوری کموهم چه دی تشکارا کرل اللہ تاسو تا از هاگ وقت التقیتم چه تاسو ملاقص واس دا دی سرا مخامخص واس پی اعیونکم بستر جستاسو قلیل اندر یو اخو اللہ جل جلالو پا خوب کی پیغمبر علیہ السلام دا دی تشکارا کرل بیا چه دا سبا دا مسلمانانو دا دی تشکر سرا مخامخص ون بیا دا مسلمانانو تستر کو بکی پوی سبانی اللہ دی لشکار کرد او یاد که ای پیغمبر از هاگ وقت یوری کموهم چو دی اللہ تاس تشکار کرد از هاگ وقت تشکار کرد التقیتم چو تاسو مخامخ پا جنگ سر اختص واس پی اعیونکم پس چرگو چی استاسو تشکار کرد قلیلا لج اید تشکار کرد جماعت کو دی دیرو منگر اللہ تاس تا پس چرگو چی لج دتا معلوم کرد دا دی لفارا چی تاسو اربانی دلاورس و یقللکم او تاسو هم لږ کار کړل اس دی اعیونی هم دستور دي کې دی د دې لپاره چې دی ونه ویریږي د جنگ میدان پرې نشتی تاسو هم دستور کې لږ کار کړل اس چې صف دلاوري راځي تاسو سره جنگ وکي او الله تعالی سخت ماته ور الله دې هم تاسو دستور کې لږ کار کړل تاسو دې د دې دستور کې لږ کار کړل اس لید لپاره د دې یقضی الله چې فرکی الله پاک امرن هغه کار کان چدی دا کار مقولا چې دوم کې دي کوم کار چې دوم کې وو هغه څو هغه کار چې الله کاوه هغه څو د کفارو ماته وو د مسلمانانو کامیابی وو پس کار نو څو سره د اسلام حق والی وو او پس کار نو څو سره د کفر باطل والی دا کار د الله په اراده کې وو د دې لپاره چې دا کار تر سره شي نو ځکه دا جنگ الله کې است و الى الله او خاص الله لره ترجع الامور ټول کارونه الله ته ګرځول کېږي الله ته رجوع د ټول کارونو کې او الله جل جلاله په صلاح کې د کارونو باندې سبحان ربک رب العزه عما يصفون سلام علی المرسلین والحمد لله